Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن سهارنی خبری مجلې ته خراغلست د نیم ساعت خبرونه د معمول په شان په خبرونو پیلېږي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په هرات کې د ښځو لپاره د چادرې له جبري کولو وروسته په دې ولایت کې د نوموړې ټولنې روغتونونو ته د ښځو د مراجعې کمه د خزو د مراجع کچه ټیټه شوې ده. له هراته یو شمیر خزو ازادۍ رادیو ته ویل چې له نږدې لسو ورځو راهیسې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو خزو او نجونو ته لارښوونه کړې چې له برقې یا چادرې پرته دې له کوره بهر نه وځي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنې پرون پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو دې ناڅاپي اعلان په ورځنیو چارو کې د خزو پر ګډون یو بل محدودیت هم ورزیات کړی. بیان زیاتوي دا پریکړه هغه خنډونه نور هم زیاتوي چې نتیجه یې اساسي روغتیایي خدماتو ته د ښځو پر لاسرسي محدودیت دی. په بیان کې راغلی دی چې له دې اعلان وروسته د نومبر د 15 او 8 ترمنځ د بې پولې ډاکټرانو د ټولنې روغتونونو ته د ښځو د مراجعې په کچه کې 28% کموالی راغلی. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو نیولې تر ورځني تګ راتک پورې د ژوند په تقریبا ټولو برخو کې پر ښځو محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خنډونو د لرې کولو لپاره د ایران چابهار بندر ته پاملرنه ډیره کړې ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد اخونزاده تیر ورځ وویل په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د سوداګرۍ کچه 1.6 میلیارد ډالرو ته رسېدلې. په داسې حال کې چې په همدې موده کې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه 1.1 میلیارد ډالره وه. ښاغلی اخونزاده ویلي چې د ایران ګمرکونه په مدرنو وسایلو سنبال دي او د افغانستان مالونو ته په بندري تعرفو کې 10% او د مالونو د ساتنې په برخه کې 15% تخفیف ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای بدیلې ترانزیتي لارې پیدا کړي. متحد ایالاتونو او د مصر، سعودي عربستان او ترکیه په ګډون یو شمیر عربي هیوادونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د واشنگټن له لوري هغه وړاندیز شوی طرحه ژر تر ژره تصویب کړي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې پلان تاییدوي. متحد ایالاتونو، قطر، مصر، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، اردن، اندونیزیا، پاکستان او ترکیه پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ کوي چې اوسمهال تر څیړنې لاندې دی او زیاتوي چې په دې برخه کې اقدام باید سمدستي تصویب شي. د دې پریکړه لیک مسوده چې فرانس پرس خبری اژانسی یوه کاپي لیدلې د غزې لپاره د سولې د یو پلاوي او انتقالي ادارې د جوړېدو چې ټرمپ به یې له تیوریکي پلوه رئیس وي هرکلی کوي او د پخوانیو مسودو برعکس د یو فلسطیني دولت د جوړېدو احتمال ته اشاره پکې شوې ده. د متحدو ایالاتونو د غزې اوربند نازک بللی او د جمعې په ورځ یې د دې پریکړه لیک د مسودې د نه تصویبېدو د خطرونو په اړه خبرداری ورکړ. په امریکا کې د غذایي موادو د نرخونو د لوړېدو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غوایي د غوښې، رومي بانجانو او کیلې په ګډون پر لسګونه غذایي محصولاتو لګېدلې تعرفې لغوه کړې. دا معافیت به له پنجشنبې ورځې راهیسې د تطبیق وړ وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې معلومات ښیي چې په سپتمبر میاشت کې د غوایي د غوښې بیه د 15% او 18% ترمنځ، د کیلې بیه 10% او د رومي بانجانو بیه 1% زیاته شوې او په ټوله کې د مصرفي غذایي موادو په بیو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د رویټرز د راپور له مخې ولسمشر ټرمپ پر هیوادونو د بیلابیلو تعرفو پر لګولو سربیره امریکا ته د ټولو هیوادونو پر وارداتو د 10% تعرفې په لګولو سره د نړۍ سوداګریز سیستم ګډوډ کړی دی. او ګوګل شرکت د امریکا په ټکساس ایالت کې د کلاود او مصنوعي زکاوت په برخو کې تر 2020 کال د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت د پنګونې خبر ورکړی. دا اعلان په ټکساس کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د ټکنالوژۍ د دې لوی شرکت د پاموړ پنګونه ښیي. د فرانس پرس خبري اژانس د خبر له مخې د اوپن ای آی شرکت چې د چټ جی پی ټی مصنوعي زکاوت یې جوړ کړی په ټکساس کې د سټارګیټ په پروژه کې د 1500 میلیارد ډالرو پانګونې خبر ورکړی. همداراز د فیسبوک او اوریکل په ګډون ګڼو نورو شرکتونو هم په ټکساس کې پانګونې کړې دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. نن شنبه ده د 1400 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 23 ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 15 سره برابر ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ښځو ولسی محکمه له افغان میرمنو سره د روان چلند په اړه خپل پریکړه په نږدې راتلونکي کې د هالند په هاګ ښار کې اعلان کړي. پاکستانی چارواکو د بی اسنادو افغان کډوالو په اړه خبر ورکوونکو ته جایزې اعلان کړي دي. په یو بل راپور کې به د شکر د ورځې په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې د دې ناروغۍ په اړوند معلومات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې فرانسوي چارواکي وایي په اروپا کې د ترهګرو ډلو د ګواښونو کچه کمه شوې ده.
داسې ښکاري چې له 2020 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزول لمړی موضوع ته ټاکل شوی د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه د دسمبر په 11 نیټه د هالند په هاګ ښار کې په یو ځانګړي غونډه کې د قاضیانو د یو پلاوي لخوا اعلان شي. د دې محکمې د تنظیمونکو په وینا دا پریکړه د عدالت غوښتنې او پر طالبانو د فشار لپاره یو مهمه وسیله ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې وایي هیله لري چې دا پریکړه یو ځل بیا د دوی غاک نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو لا ډیرو فشارونو ته زمینه برابره کړي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ښځو د ولسی محکمې پریکړه د هالند په لاهه ښار کې په یو ځانګړې غونډه کې اعلان شي. د رواداري په نوم د بشري حقونو بنسټ مشري او د دې محکمې یوې تنظیمونکې شهزاد اکبر د نومبر په 14 په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د قاضیانو پلاوی به د طالبانو د مشرانو د جنایتونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه د دسمبر په 14 اعلان کړي. میرمن اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې دا پریکړه د عدالت غوښتنې او د طالبانو د جنایتونو د ځواب ویلو لپاره په یوې مهمې وسیلې بدله شي. د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړې وسیله وي. د دې پریکړې څخه د طالبانو د جنایتونو د عادي کېدو د مخنیوي، د هغوی د رسمیت پیژندلو، د نه منلو تر کومه چې خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، د ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره د هدفمند فشار او د بشري حقونو او مدني فعالانو د خوندیتوب لپاره کار اخیستل کېدای شي. یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم هیله څرګندوي چې دا پریکړه او زربیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو د زیات فشار لامل شي. یوې افغانې نجلۍ چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې وویل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
د یوې افغان نجلۍ په توګه هیله لرم چې د محکمې پریکړه موږ عدالت ته یو ګام نږدې کړي.
دا موضوع راته ډېره معنی داره ده، ځکه چې د افغانستان د ښځو غږ لا هم اورېدل کېږي. که څه هم ډېره هیله ورته نه شي کېدی، خو همدا چې د ښځو کړاوونه په رسمي ډول ثبتېږي او اورېدل کېږي، په خپله د هیلې یو څرک دی. د یادونې ده چې دا درې ورځنۍ محکمه د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا د اکتوبر له 8 تر 10 پورې د اسپانیا په مادرید ښار کې ترسره شوه.
دا محکمه قانوني اجرایي صلاحيت نه لري، خو د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو او حقوقي کارپوهانو شهادتونه راټولوي او مستندوي یې. هغه شهادتونه چې ډېری د جبري لا درکه کولو، ربړونې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د نجونو پر کار او زده کړو د سختو بندیزونو او نورو سیستماتیکو سرغړونو په اړه دي او د 2021 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته رامنځته شوي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار پراخ محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځولې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار هم منع کړې دي. خو طالبان تل دا کوي چې د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه دا چې افغان ښځو او هم نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلوروي ساعته.
پاکستان د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره نغدي جایزه اعلان کړې ده. د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې په پنجاب ایالت کې د پاکستانی پولیسو لخوا اعلان شوی چې هر هغه څوک چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه معلومات ورکړي، 10,000 پاکستانی کلدارې به ترلاسه کړي. له بلې خوا د دې هیواد په بېلابېلو ښارونو کې یو شمیر افغان کډوال وایي وروسته له دې چې په ځینو ښارونو بریدونه وشول او پاکستان یې پر افغانستان واچوله، د دوی پر وړاندې د پاکستاني پولیسو عملیات چټک شوي او دوی یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ځینو پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان د پنجاب ایالت امنیتي چارواکو د غیر قانوني افغان کډوالو د راټولولو، نیولو او ډیپورټولو په موخه هغو کسانو ته چې د دغو کډوالو په اړه ورسره معلومات شریک کړي، نغدي جایزه ورکوي. که څه هم پنجاب ایالتي حکومت روس په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د څلورویس نیوز ټلویزیون د راپور له مخې د پاکستان په پنجاب ایالت کې پولیسو اعلان کړی چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه د معلوماتو شریکولو په بدل کې اشخاصو ته به لس زره پاکستانی کلداری ورکړل سي. د غرسنیو سره د پاکستان د لاهور ښار د پولیسو چارواکو هم په خپلو مرکو کې تایید کړی چې دوی په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو او نیولو بهیر چټک کړی چې ای سی سی او پی او آر کارتونه لري. د پاکستان امنیتي چارواکو په خبره دا ډول اسناد لرونکي وارد مخه د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه اعلان شوی دي او دوی به په هیڅ صورت د هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورنه کړي. پاکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال به وایي چې د دوی د نیولو، ځورولو او وېستلو بهیر له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې وروسته له هغې په بې ساري ډول چټک شوی چې په خبره یې د پاکستان په ځینو ښارونو کې په دې وروستیو کې بریدونه شوي او دوی پړه پر افغانستان اړوي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال یوسف خان چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې اوسیږي، د جمعې په ورځ د نومبر په 14 یې ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو په اسلام آباد کې د کورونو مالکینو ته خبرداری ورکړی چې پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال له خپلو کورونو وباسي.
بس دغه یو خیال کوي ولا تری سره وزي کورونه خود باسينو کرایمه نه کور نه ملاويږي ما خپل کور او کرایمه نه ملاوي ده ترځي کور مو ټول لاړ روان دي درګرد بس کورونه باسلې دي مکمل هرسي اور د خالي ګړي کرایمه مي ور سر نست چا سي کرایمه په پښتني کار باندې جوړ کړو مخکي چا چولي د نور او هم په وزداريږي اعلان کړل کرایمه نه په غیر کور نه ملاويږي.
د لاهور ښار یو اوسیدونکو افغان کډوال چې نه یو غختل راپور کې نوم خورسي هم ورته وضعیت بیانوي.
حالات بالکل خراب دي اوس چته وی منډي وروي بالکل پریوینو دکان را باندې رنگ سیستم ټول هر څه را ته خراب دي. نن پریوینو خپل وطن کې مو حالات نه لسیینو لار را باندې باندې مشکلات خوړې خډېر دي سیده خو بس دا توان روانه او
دوی وایي چې سلګونه خزي او ماشومان او د پخو مړلرونکو او ناروغان افغانان د سړکونو په غاړه ناست دي او به سرپناه او بدو بشري حالاتو سره مخ شوي دي او د دوی په اړه معلومات شریکول او اشخاصو ته د جایزو د ورکړې خبره هم تاییدوي. که څه هم پاکستانی چارواکو له رسنیو سره خبرو کې ویلي چې یوازې هغو افغانانو ته به د پاتې کېدو اجازه ورکړل سي چې قانوني ویزه لري، خو هغه افغانان چې د قانوني ویزو لري دغه هیواد ته تللي او نورو هیوادونو ته د تاک په تمه دی را دي، وایي د پاکستان حکومت پرې د ویزو د تمدید بهیر درولای او د دوی د نیولو او زورولو بهیر هم تر بل هر وخت شدید سوی دی. په اسلام آباد کې میشتې ایوی افغان میرمنې چې د برېټانیا کیس لري د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
تنشو بین افغانستان و پاکستان اوج گرفت. لاغه و روسته چلو بعد مرغه ده پاکستان و افغانستان ترمین شخوری دیری شوی دلتا ده افغان کردوال و وزیر دیر بد شوی. ده جون میاشتی رئیسی دلتا ده افغانان و لپاره ده ویزو تمدید پا بشپره توگه بنده. هغه افغانان چه با قانونی ویزو دلتا را غیر یا نی غختل چه غیر قانونی و وسیگی خودوی ده افغانان هم پده دول غیر قانونی کری او دی سلو خطر سره مخ کری دی.
ده یادوانه ده چه پاکستان پا ده هیواد که ده ACC او POR کارتون و مودی هم پای ترس ولی او لغوه اعلان کړی دی. د کډوالو چارو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې عالي کمیسیون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پاکستان یوازې د پنځشنبې په ورځ له دغه هېواده تر 10,000 ډیر افغان کډوال راایستلي دي. د دې کمیسیون په ټکو په ورته موده کې 304 اتیانور کډوال له ایرانه یا په زور او یا هم په خپله خوښه راستانه سوي دي. دا کډوال د تورخم، سپین بولدک، بهرامچه، اسلام کلا او د نیمروز د ورېښمینو سرحدي لارې څخه افغانستان ته ستانه سوي دي. د پاکستان د افغانانو د جبري ایستلو لپاره اقدامات نږدې 2 کاله مخکې پیل سوي وو، خو وروسته له هغه نور هم جدي سول چې په پلازمېنه اسلام آباد کې د تېرې سې شنبې په ورځ په 14 کې 12 کسان مړه او 20 نور ټپیان سول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د دوی د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې روانه اونۍ د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد او تر هغه یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په وانه سیمه کې د دواړو ځوانمرګي بریدونو ترسره کوونکي افغانان وو. که څه هم د طالبانو حکومت تازه د دغو پاکستاني چارواکو د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د پاکستان دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د یادونې ده چې په پاکستان کې د روانې اونۍ د بریدونو پرې تحریک طالبان پاکستان پورې تړلې د جماعت الاحرار ډلې منلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پنځشنبې په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح او مل پلاوي سره یې په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. ویل چې افغانستان د خبرو له لارې د شخړو پر حل باور لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیر وی ساعت
وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې فرانسوي چارواکي وایي او همداراز څېړونکي وایي چې په اروپا کې د داعش او القاعده شبکې د ګواښونو کچه کمه شوې ده، خو اوس ورځو د اوکراین مسایلو ته. په داسې حال کې چې د اوکراین پر ملکي تاسیساتو د روسیې حملې روانې دي، پر پلازمېنه کیف او نورو ښارونو د مسکو پرونیو حملو یو شمېر کسان ووژل او د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لسګونه نور یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلی دي چې روسي ځواکونو پرون د 324 بی پیلوټ الوتکو او 300 توغندیو په وسیله پر دې هیواد حملې وکړې. ښاغلی زلنسکي دا په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د ډیرو لویو حملو له ډلې وبللې. زلنسکي ویل په سومي، اودیسه او خارکیف ښارونو کې هم ځینې ځایونه په نښه شوي دي. د نوموړي په وینا د اوکراین دفاعي ځواکونو 415 بی پیلوټ الوتکې او د 2 کنجال ډوله بالستیک توغندیو په ګډون د روسیې 14 توغندي شنډ کړي دي، خو هغه تایید کړه چې د کیف په 14 سیمو کې د توغندیو ټوټې راپریوتي او په لسګونه نورو سیمو کې زیانونه اړولې دي. د اوکراین ولسمشر دا حملې وغندلې او زیاته کړه چې په ترڅ کې لسګونه لوړ پوړیزې ودانۍ او روغتونونه سخت زیانمن شوي او د آذربایجان سفارت هم د سکندر ډوله توغندي په وسیله په نښه شوی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په دې برید کې د دې هیواد د سفارت یو دیوال نړېدلی او د پام وړ زیان وراوښتی دی. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تکاچنکو وایي چې پر پلازمینه او ځینو نورو ښارونو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو د پراخو حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 15 کسان چې 2 ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د دې حملو په ترڅ کې د پلازمینې په بېلابېلو برخو کې د استوګنې سیمې په نښه شوي دي. بلخوا د کیف خاروال ویتالی کلچکو ویلی دی چې د روسیې په حملو کې د دې ښار د روغتیایي مرکزونو، عامه ترانسپورت، دفترونو، پلورنځیو او موټرو ترڅنګ د استوګنې شاوخوا 10 اپارتمانونه هم زیانمن شوي. روسیې تل دا خبره رد کړې ده چې ګنې د اوکراین ملکي تاسیساتې په نښه کړي. په داسې حال کې چې شواهد بل څه ښیي، پر اوکراین د روسیې یرغل د 2022 کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم روان دی، او له هغه راهیسې کیف د دې یرغل پر وړاندې د دفاع هڅه کوي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. پرون د نومبر 14مه د دیابیت یا شکر نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ یو شمیر ناروغان او د دوی کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د دوامدارې درملنې توان نه لري. ډاکټران وایي شکر هغه ناروغي ده چې د انسان بدن پکې د ګلوکوز د مصرف توان له لاسه ورکوي، نو د وینې قند یا ګلوکوز کچه پکې لوړوي. شکر یا دیابیت ناروغي د ړوندوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو له اصلي لاملونو ګڼل کېږي.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نان سفید نمیخورم، دیگه شنی باب نمیخورم.
درس کلن عاطفه چې د درې ماشومانو مور او د بامیان ولایت اوسیدونکې ده، له څلورو کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده. عاطفه د ازادي راډیو ته وویل دا ناروغي ډیری وخت د دې د ستړیا، تندې، لوږې، سالنډۍ، پرله پسې ادرار او ان بې حوصلګۍ لامل کېږي.
یک چهار سال میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی در پولیش.
زن لطلو رو کلونو رهیسی در شکر پا نروغی اختاییم. زده نروغی در گولیو او یونانی بوتو پخوارلو کنترول بام. کدا در گولیو او رژیم للاری کنترول نشی، انسولی نخرم. که پا دی نروغی اختاوی او چیری بلاشی، هیچ شایم نشی خوارلی. باید پرهیز وکرم یا که در زرق وار در مل وخلم. باید هر چیری چیزم لزان سر یوسم دیر زخت دن.
دوایی چه؟ د دې لپاره چې دا بخوانی روغتیایي کارکوونکي و، نو کولای سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه وسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټرول وځي او وضعیت یې خرابیږي. یکی
بسیار مریضی خطرناک است، خالم با وخت کم همدی شکر سرش می فشارشان بالا میره.
دا یوه ډیره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي، د وینې فشار یې هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه هم بیکاره دی، اقتصادی هم ښه نه دی. شکر یې په وخت کنټرول نشي نو حالت یې ډیر خرابیږي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولای سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. د نومبر 14مه د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغي د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کېږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغۍ د روڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکی فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغۍ متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغۍ د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امو دوا توصیه میشنه زشان او را به شکل دقیق بخورند.
د ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه یو ساعت سپورت وکړي. دریم، د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هرو شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1,000,000 دی.
د نومبر د 14 د دیابیت یا شکر د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور مو اوریده. دا او نور راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او سم د دې خبرونې ورستای راپور. فرانسوي چارواکي او څارونکي وایي د داعش او القاعده شبکې د پام وړ وده کړې، خو په وینا یې د اروپا لپاره د ګواښونو کچه کمه شوې ده. دوی دا څرګندونې د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د پاریس د خونړي برید د لسمې کلیزې په مناسبت کړې دي، هغه برید چې یو سلو دیرش تنه پکې ووژل شول.
فرانسوي چارواکي او څېړونکي په دې باور دي چې د داعش او القاعده اوسنۍ وړتیا لا هم د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی، خو زیاتوي اروپا کې یې د احتمالي خطر کچه کمه شوې. د دوی په وینا یو وخت داعش او القاعده وړتیا درلوده چې کسان وروزي او د برید په موخه یې اروپا ته واستوي، خو په خبره یې منځني ختیځ په ځانګړې توګه عراق او سوریه کې د دغو ډلو ځپنې له هغوی دا وړتیا اوس اخیستې ده. فرانسوي څېړونکي او د جهادي ډلو کارپو میرس هیکر بیا له یوې بلې اندېښنې پرده پورته کوي، هغه دا چې اوس داعش او القاعده اروپا ته جنګیالي نشي استولی، خو په تبلیغاتو سره د اروپا دننه خلک خپلولی شي. هیکر فرانس پرست ویلي تازه په فرانسه کې د داعش له تبلیغاتو سره د تړاو په تور یو افغان تبانی ول شوی، او په وینا یې دا د داعش او القاعده د ګواښونو په بڼه کې د بدلون یوه نښه ده. فرانس پرس که څه هم نه دی ویلي چې دغه افغان د کومې پیښې په تور چیرته او څه وخت نیول شوی، خو د هیکر په وینا له داعش او القاعده څخه الهام اخیستل د ګواښ یوه نوې بڼه ده.
داسې ښکاري چې له 2022 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی، خو تر اوسه دې موضوع پر اروپا اغېز نه دی کړی. دوی که هدفي بریدونو هڅه هم کړې شنډه شوې ده. نن سبا الهام بخونکې ترهګري یو اصلي ګواښ دی. همدا څو ورځې وړاندې په فرانسه کې یو افغان ونیول شو چې د داعش له تبلیغاتو متاثره شوی و.
امنیتی چارواکی د نوم نه خودو په شرط فرانس پرسته ویلی داعش یو وخت سوریه او عراق کې ځالې او مرکزونه درلودل، خو په وینا یې اوس هلته لپخو لویدلی. فرانسوي چارواکو دغه څرګندونې د نومبر په 13 د داعش لخوا د پاریس د خونړي برید د لسمې کلیزې په مناسبت کړې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 2015 کال د نومبر په 13 د پاریس د کنسرت پر یو سالون او شاوخوا رستورانونو او کافی شاپونو او دغه راز د فوټبال سټیډیوم باندې وسلوال او ځانمرګي بریدونه وکړل. هغو بریدونو کې 130 تنه ووژل شول. د فرانسې د یو امنیتي سرچینې په وینا له کومې ورځې چې 2019 کال کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مشر ابوبکر البغدادي او بیا 2022 کال کې په کابل کې د القاعده دویم نمبر مشر ایمن الزواهری ووژل شو، د دغو دواړو ډلو مشرتابه کمزوري شوې. د راپورونو له مخې د القاعده اوسنی مشر سیف العدل او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو حفص الهاشمي القریشي د خپلو پخوانیو مشرانو الزواهری او بغدادي په څیر نوم او شهرت نه لري. د فرانسوي چارواکو په وینا دغه مشران اوس د خپلو ډلو سم مدیریت هم نشي کولی. د فرانسې یوې امنیتي سرچینې د داعش د اوسني شمیر په اړه هم ځینې ارقام ورکړي. دوی ویلي اوس مهال سوریه کې د 0 تر 1500 پورې داعش غړي فعالیت لري. په افریقا کې بیا د داعش د جنګیالیو شمیر د 6000 او 5000 ترمنځ ښودل شوی دی. راپور کې د القاعده شبکې د غړو د احتمالي شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. په آسیا له هغې ډلې افغانستان او ایران کې هم د داعش بریدونو او ګواښونو ته اشاره شوې، خو فرانسوي چارواکو ویلي د طالبانو حکومت له داعش سره مؤثره مبارزه کړې ده.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که پس از اجباری شدن حجاب زنان، تعداد مراجعه زنان به شفاخانه های این نهاد در هرات کاهش یافتند. چند تن از بانوان باشنده هرات نیز به رادیو آزادی گفتند که حدود 10 روز می شود که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان به زنان و دختران هدایت داده که بدون پوشیدن چادری از خانه بیرون نشوند. دکتران بدون سرحد روز جمعه در اعلامیه در وبسایت خود گفته که این اعلام ناگهانی طالبان یک محدودیت دیگر بر مشارکت زنان در زندگی روزمره می افزاید. در اعلامیه همچنین گفته شده که این تصمیم موانعی را بیشتر افزایش می دهد که دسترسی زنان به خدمات اساسی صحی را محدود کرده و از 5 تا 7 نوامبر میزان مراجعه زنان به شفاخانه های این نهاد 28% کاهش یافتند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست 2021 میلادی تقریبا در تمام امور زندگی زنان و دختران افغان از آموزش تا رفت و آمد روزمره محدودیت های شدید را وضع کردند. مقامات حکومت طالبان میگویند که آنها تمرکز خود را بر بندر چابهار ایران افزایش دادند تا موانع تجارتی با پاکستان را از بین ببرند. عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان روز جمعه گفت که تجارت با ایران در 6 ماه گذشته به 1.6 میلیارد دلار رسیده، در حالی که حجم تجارت با پاکستان در این مدت 1.1 میلیارد دلار بوده است. آقای آخوندزاده گفته که گمرک ایران با تجهیزات مدرن مجهز شده و 30% تخفیف در تعرفه بنادر و 75% تخفیف در حفاظت معموله برای کالاهای تجار افغان در نظر گرفته. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان روز چهارشنبه در سخنرانی در یک گردهمایی در کابل از تجار افغان خواست که به جای پاکستان راه‌های بدیل ترانزیت را جستجو کنند. ایالات متحده آمریکا و چندین کشور عربی به شمول مصر، عربستان سعودی و ترکیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تا به سرعت یک مسوده ارائه شده از سوی آمریکا را که پلان صلح دونالد ترامپ برای غزه را تایید می‌کند تصویب کنند. این کشورها روز جمعه در یک اعلامیه مشترک گفتند که ایالات متحده آمریکا، قطر، مصر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اندونزیا، پاکستان، اردن و ترکیه حمایت مشترک خود را از قطعنامه شورای امنیت که در حال حاضر تحت بررسی است ابراز می‌کنند و افزودند که به دنبال تصویب سریع این اقدام هستند. یک مصوبه قطعنامه که روز پنجشنبه خبرگزاری فرانس پرس آن را دیده، از ایجاد یک هیئت صلح و اداره انتقالی برای غزه که ترامپ از نظر تئوریک رئیس آن خواهد بود استقبال میکند و برخلاف مصوبه های قبلی در آن به یک دولت احتمالی آینده فلسطین اشاره شده. ایالات متحده آمریکا آتش‌بس در نوار غزه را شکننده خواند و روز جمعه در مورد خطرات عدم تصویب مصوبه ارائه شده هشدار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه در واکنش با افزایش نگرانی های مصرف کنندگان آمریکایی از قیمت بلند مواد غذایی تعرفه های وضع شده بر ده ها محصول غذایی از جمله گوشت گاو، بادنجان رومی و کیله را لغو کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، آخرین اطلاعات موجود در ماه سپتامبر نشان می دهد که قیمت گوشت قیمه شده گاو 13%، قیمت استیک حدود 17%، قیمت کیله حدود 7% و قیمت بادنجان رومی 1% افزایش یافته و مصارف کلی مواد غذایی مصرفی در خانه ها در ماه سپتامبر 2.7% افزایش را نشان می دهد. به گفته رویترز، رئیس جمهور ترامپ با تعرفه 10% بر واردات از هر کشور علاوه بر تعرفه های خاص اضافی که از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، سیستم تجارت جهانی را در هم ریخته است. شرکت تکنولوژی گوگل روز جمعه از سرمایه گذاری بزرگ 40 میلیارد دلاری در ایالت تگزاس آمریکا تا سال 2027 میلادی برای اعمار زیربناهای جدید کلاود و هوش مصنوعی خبر داد. این اعلام گوگل ادامه روند سرمایه گذاری های قابل توجه شرکت های بزرگ تکنولوژی در تگزاس را نشان می دهد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، شرکت اوپن ای آی که هوش مصنوعی چتگپ را ساخته، از یک پروژه 500 میلیارد دلاری موسوم به ستارگیت در تگزاس خبر داده. شرکت تکنولوژی متا مادر فیسبوک هم گفته که میلیاردها دلار در این ایالت سرمایه گذاری کرده و شرکت موتورسازی تسلا هم دفتر مرکزی خود را در سال 2021 به آستین در تگزاس منتقل کرد و یک مرکز بزرگ تولید در آنجا ساخت. شرکت تکنولوژی اوراکل نیز دفتر مرکزی خود را به آستین منتقل کرده و شرکت سامسونگ نیز از اعمار یک فابریکه 17 میلیارد دلاری در تگزاس خبر داده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. قرار است فیصله محکمه مردمی برای زنان افغانستان در 11 دسامبر از سوی قضات در هالند اعلام شود.
فیصله دادگاه مردمی در زنان افغانستان می کنه اقضار سکنپن به دادخواهی در نهادهای جمعی مدنی افغانستان در تمام نقاط جهان باشند. در این برمان اقضار شهر سکنپن
مقام های ایالت پنجاب پاکستان برای عقض اطلاعات در مورد مهاجرین افغان جایزه نقدی تعیین کردند.
از ماه جون به این طرف تمدید ویزوم کلن در پاکستان متوقف است. بیشتر دفعی که بگونی قانونی پاکستان مدفتن اونا را در معرض غیر قانونی بودن خواهد دادن.
در گزارش هم می‌شنوید که با توقف واردات ادویه از پاکستان، شماره از وارد کنندگان دوا هم می‌گویند
زمینه برای ما فراهم بسازد، راه‌ها را برای ما اعلام کند، راه‌های بندر عباس است، راه‌های کارگوی هوایی است، اجناس یخچالی داریم، غیر یخچالی است، کپسول‌باب است، این چیزا کیفیت خود را دستند.
گزارش هم داریم در مورد این که در نتیجه حملات هوایی اخیر روسیه بر اوکراین چندین تن کشته و ده ها تن دیگر از جمله یک زن حامل زخمی شدند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، قرار است فیصله محکمه مردمی برای زنان افغانستان در 11 دسامبر در نشست ویژه در شهر هاگ در هالند از سوی هیئت قضات اعلام شود. برگزار کنندگان این محکمه این فیصله را وسیله مهم برای دادخواهی و اعمال فشار بر طالبان می دانند. در این حال شماری از زنان و دختران افغان نیز می گویند که امیدوار هستند که این فیصله بتواند صدای آنها را باری دیگر به گوش جهانیان برساند و زمینه را برای فشارهای بیشتر بر طالبان فراهم کند. جزئیات بیشتر در این گزارش هست همکارم سنا کاکرل.
قرار است فیصله دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در نشست ویژه در شهر لاهه هالند اعلام شود. شهرزاد اکبر مسئول سازمان حقوق بشری رواداری و از برگزار کنندگان این دادگاه روز جمعه 14 نوامبر در شبکه ایکس خود نوشته است که هیئت قضات فیصله نهایی شان را در مورد جنایات سران طالبان به تاریخ 11 دسامبر اعلام خواهند کرد. بانو اکبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت که انتظار می رود این فیصله به یک ابزار مهم برای دادخواهی با پاسخگو قرار دادن طالبان در برابر جنایات طالبان مبدل گردد. او افزود
فیصله دادگاه مردمی بر زنان افغانستان میتونه یک ابزار قدرتمند دادخواهی بر نهادهای جامعه مدنی افغانستان در تمام نقاط جهان باشه و از این به عنوان ابزار فشار استفاده کرد بر عدم آتش‌سازی جنایات طالبان علم به رسمیت شناسی حکومت طالبان مگر اینکه پلیسی های فتح تغییر بدن برای ابراز فشار هدفمند در تغییر وضعیت زنان در افغانستان برای محافظت از فعالان حقوق بشری و فعالان مدنی میتونه یک ابزار بسیار نیرومند باشه.
شماره از زنان و دختران افغان نیز ابراز امیدواری کردند که این فیصله بتواند صدای آنان را دوباره به جهان برساند و زمینه فشارهای بیشتر بر طالبان را فراهم کند. یک دختر افغان که نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من از یک دختر افغان ما امید دارم که فیصله دادگاه ما را یک قدم به عدالت نزدیکتر بسازه. این ویداد برم بسیار معنا بخش است به خاطر که صدای زنای افغانستان هنوزم شنیده میشه. هرچند ما انتظار بسیار زیاد ندارم، اما بازم امی که رنج زنای افغانستان با گونی رسمی ثبت و شنیده میشه خودش یک روزنه امید است.
گفته نیست که این دادگاه 3 روزه از سوی محکمه دائمی مردم یا PPT به تاریخ 8 تا 10 اکتبر در مادرید اسپانیا برگزار شد. این محکمه صلاحیت اجرایی رسمی ندارد، اما شهادت‌های زنان، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی را جمع‌آوری و مستند می‌کند. شهادت‌هایی که بسیار از آنها شامل لادرکسازی‌های جبری، شکنجه، تعقیب بر اساس جنسیت، محدودیت‌های شدید بر کار آموزش دختران و سایر تخطی‌های سیستماتیک پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 است. حکومت طالبان پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش و کار زنان وضع کردند، از جمله منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و محدودسازی اشتغال زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و غیر دولتی. طالبان ما هم را ادعا کردند که حقوق تمام مردم افغانستان به شمول زنان را در چارچوب شریعت تأمین کردند، ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گفته می شود که مقام‌های امنیتی ایالت پنجاب پاکستان به خاطر جمع‌آوری معلومات در مورد پناهجویان افغان جایزه نقدی تعیین کرده. در این حال شماره از پناهجویان افغان در شهرهای مختلف پاکستان هم می گویند که عملیات پلیس علیه آنها شدت یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش داده که مقام‌های امنیتی ایالت پنجاب پاکستان اعلام کردند که برای شناسایی، بازداشت و اخراج مهاجرین غیرقانونی افغان به کسانی که در مورد این مهاجرین با آنها معلومات بدهند جایزه نقدی می‌دهند. هرچند حکومت ایالتی پنجاب پاکستان تا حال در این مورد رسماً چیزی نگفته، اما بر اساس گزارش تلویزیون 24 نیوز پاکستان، پلیس این ایالت اعلام کرده که در بدل شریک ساختن معلومات در مورد مهاجرین غیرقانونی افغان 10,000 روپیه پاکستانی می پردازند. مقام های پلیس لاهور نیز در گفتگو با این رسانه ها تایید کردند که روند بازداشت و اخراج افغان هایی که کارت های ACC و POR دارند تجدید شده است. با گفته مقامات امنیتی پاکستان، این نوع اسناد قبل از این از سوی حکومت این کشور به اعتبار اعلام شده و دارندگان آن اجازه ماندن در پاکستان را نخواهند داشت. شمار از مهاجرین افغان در پاکستان میگویند پس از عملات اخیر در چند شهر این کشور روند بازداشت، آزار و اذیت و اخراج افغانها به گونه بی‌سابقه شدت یافته است. آنها میگویند پاکستان افغانستان را مسئول این حملات دانسته و فشارها بر مهاجرین افغان را افزایش داده است. یوسف خان یک مهاجر افغان باشنده اسلام آباد که از 40 سال به این سو در این کشور زندگی میکند، روز جمعه 14 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که پلیس به مالکان خانه ها هشدار داده که پناهجویان و مهاجران غیر قانونی را از خانه هایشان بیرون کنند.
مشکلات بسیار زیاد شده است. مردم اموالشان را جمع کردند. پلیس گاهی در کوچه ها و گاهی در جاهای دیگر استاد می باشند. مراحت هیچ نیست. زمانی که افغان را بازداشت می کند، مثل که لاتریشان برآمده باشد. مردم را از خانه ها بیرون می کند. خانه های کرایی پیدا نمی شود. خانه خود ما کرایی بود، اما از خانه بیرون ما کردند. به خاطر که اعلام کردند که خانه ها را به کرایه ندهید. مالکان خانه ها هم می ترسند.
یک پناهجوی دیگر افغان در لاهور نیز که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، حکایت مشابه در مورد این وضعیت مطرح کرد.
وضعیت کاملا خراب است. پلیس هر جا پناهجو ببیند بازداشتش می کند. به هیچ صورت رها نمی کنند. اگر به افغانستان هم برگردیم، آنجا هم اوضاع خوب نیست. راه ها بسته است و مشکلات بسیار زیاد است. دکانهای ما را تخریب کردند و خسارات های زیادی به ما رساندند.
این مهاجرین افغان با تایید خبر اعلام جایزه برای شریک ساختن معلوماتشان با پلیس می گویند که صدها زن و کودک، سالمندان و بیماران افغان در کنار جاده ها سرگردان و بدون سرپناه مانده و با شرایط دشوار انسانی روبرو هستند. مقام های پاکستانی بر رسانه های این کشور گفتند فقط به افغان های اجازه ماندن داده می شود که ویزای قانونی داشته باشند، اما شمار زیاد از افغان هایی که با ویزای معتبر وارد پاکستان شده و منتظر انتقال به کشورهای دیگر هستند می گویند حکومت پاکستان روند تمدید ویزا را متوقف کرده و حتی با وجود داشتن ویزا بازداشت و آزار آنها شدت یافته است. یک زن افغان باشنده شهر اسلام آباد که پرونده مهاجرتش به بریتانیا در حال بررسی است و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
تنش بین افغانستان و پاکستان اوج گرفت. وضعیت بر مهاجرین افغانستان که در پاکستان هستند به شدت مشکل شد. اگرچه از ماه جون به این طرف تمدید ویزا کلا در پاکستان متوقف است، بیشتر کسایی که به گونه قانونی پاکستان اومده بودند اونا را در معرض غیر قانونی بودن قرار دادند.
پاکستان همچنین با افزایش اخراج مهاجرین افغان اعتبار کارت‌های سیسی و پیوار را نیز لغو کرده است. کمیسیون عالی رسیدگی به امور مهاجرین حکومت طالبان روز جمعه در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود نوشته که تنها روز پنج شنبه بیش از 10,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. این کمیسیون افزوده که در همین مدت 384 مهاجر دیگر نیز از ایران به صورت اجباری یا داوطلب به کشور بازگشتند. این مهاجرین از گذرگاه های تورخم، اسپین بولدک، برامچه، اسلام قلعه و رای سرحدی ابریشم نیمروز وارد افغانستان شدند. اقدامات پاکستان برای اخراج اجباری افغان ها از حدود 2 سال پیش آغاز شده، اما پس از انفجار روز سه شنبه در اسلام آباد که 12 کشته و 27 زخمی بر جا گذاشت، این روند شدت بیشتری یافته است. محسن نقعی وزیر داخله و خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفتند که حمله کنندگان انتحاری روز سه شنبه در اسلام آباد و یک روز قبل از آن در منطقه وانه وزیرستان جنوبی افغان ها بودند. هرچند حکومت طالبان به اظهارات تازه مقام های پاکستانی واکنش نشان نداده و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این حکومت طالبان همواره چنین ادعاهایی را رد کرده است. گروه جماعت الاحرار و وابسته به تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حملات هفته جاری در پاکستان را پذیرفته است. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با طارق علی بخیت صلاح معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده ویژه این سازمان در امور افغانستان و هیئت همراهش بر لزوم گفتگو برای حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد تاکید کرد و گفت که افغانستان به حل اختلافات از طریق گفتگو باورمند است. هرچند پاکستان از 2 سال گذشته به این سو روند اخراج پناهجویان افغان را آغاز کرده، اما پس از آن عملیات شدید و بی سابقه را آغاز کرده که درگیری های سنگین در ماه اکتبر در امتداد خط دیورند میان دو کشور صورت گرفت و در نتیجه آن به شمول غیر نظامیان ده‌ها تن از نیروهای دو طرف کشته شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در نتیجه حملات هوایی اخیر روسیه بر اوکراین چندین تن کشته و ده ها تن دیگر از جمله یک زن حامل زخمی شدند. رادیو آزادی. در حالی که مسکو به حملات بر زیربناهای ملکی در اوکراین ادامه می دهد، حملات هوایی اخیر روسیه شهر کیف پایتخت و سایر شهرهای اوکراین را مورد حمله قرار داد و در نتیجه آن چندین تن کشته و ده ها تن دیگر از جمله یک زن حامل زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه تلگرام گفته که نیروهای روسی در حملات 14 نوامبر از 430 تیاره بی پیلوت و 18 راکت استفاده کردند که به گفته او این حملات یکی از بزرگترین حملات روسیه در ماه‌های اخیر است. زلنسکی اضافه کرده که اهداف در شهرهای سومی، اودسا و خارکیف نیز مورد هدف قرار گرفتند. به گفته زلنسکی واحدهای دفاعی هوایی اوکراین 405 تیاره بی پیلوت و 14 راکت از جمله 2 راکت بالستیک نو کنجال را رهگیری کردند و از سقوط پارچه ها و ضربات مستقیم در 13 نقطه پایتخت گزارش شده که خسارات اضافی را در 44 منطقه دیگر باعث شده است. زلنسکی افزوده که ده ها بلند منزل، شفاخانه ها و سفارت آذربایجان که توسط یک پارچه راکت اسکندر وارد حمله قرار گرفته بود شدیداً متاثر شدند. او این حملات را گلوله‌باران بزدلانه خوانده است. وزارت خارجه آذربایجان نیز گفته که در این حمله بخشی از دیوار سفارت این کشور در شهر کیف تخریب شده و خسارات قابل توجه به این محوطه دیپلماتیک وارد شده است. ویتالی کلیچکو شاروال کیف نیز گفته که حدود 30 آپارتمان در کنار تسهیلات طبی، ترانسپورت عامه، دفاتر، فروشگاه‌ها و موترها تخریب شدند. تیمور تکاچنکو رئیس اداره نظامی کیف گفته که در موج عظیم راکت‌ها و تیارات بی پیلوت که بر پایتخت اوکراین و چندین منطقه دیگر اصابت کرد، 6 تن کشته و حداقل 35 تن دیگر زخمی شدند که 2 تن آنها کودکان بودند. این حملات هوایی شهرک‌های مسکونی را در سراسر پایتخت اوکراین هدف قرار داده است. روسیه همواره انکار کرده که زیربناهای ملکی را هدف قرار می‌دهد، در حالی که شواهد قاطع برخلاف آن را نشان می‌دهد. اوکراین برای دفاع در برابر تهاجم غیر موجه روسیه تلاش می‌کند که در فوریه 2022 آغاز شده و تا هنوز هم ادامه دارد.
بیشتر از خبر.
مقام ها و تحلیلگران فرانسوی می گویند که دو گروه بدنام تروریستی جهان یعنی داعش و القاعده به گونه قابل توجه رشد کردند، اما به گفته آنها سطح تهدیدهای این گروه ها برای اروپا کاهش یافته. این اظهارات به مناسبت دهمین سالگرد حمله خونین پاریس که توسط داعش انجام شد و در آن 130 تن کشته شدند ابراز شده. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
مقام ها و تحلیلگران فرانسوی به این باورند که توانایی کنونی داعش و القاعده هنوز هم تهدید برای امنیت جهان به شمار می رود. اما آنها افزودند که سطح خطر احتمالی این گروه ها در اروپا کاهش یافته است. به گفته آنان زمان داعش و القاعده این توانایی را داشتند که افراد را آموزش دهند و به قصد انجام حمله به اروپا اعزام کنند. اما به گفته آنان سرکوب این گروه ها در شرق میانه، با ویژه در عراق و سوریه، این توانایی را از آنها گرفته است. میرس هیکر، تحلیلگر فرانسوی و کارشناس گروه های جهادی، نگرانی دیگر را مطرح می کند و آن این که اکنون داعش و القاعده نمی توانند جنگجویانشان را به اروپا بفرستند، اما می توانند با تبلیغات افراد را در داخل اروپا به خود جذب کنند. هیکر به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که به تازگی یک شهروند افغان در فرانسه به اتهام داشتن ارتباط با تبلیغات داعش بازداشت شده و به گفته او این موضوع نشانه از تغییر در نوع تهدیدهای داعش و القاعده است. فرانس پرس هرچند نگفته که این افغان به اتهام کدام رویداد، کجا و چه وقت بازداشت شده، اما به گفته هیکر الهامگیری از داعش و القاعده یک نوع جدید از تهدید به شمار می رود.
به نظر می رسد که از سال 2022 به این سو گروه دولت اسلامی یا داعش ظرفیت محدودی برای انجام حملات پیدا کرده است، اما تا هنوز این موضوع بر اروپا تأثیر نگذاشته. حتی اگر آنها تلاش انجام حملات هدفمند را هم کردند، ناکام شدند. این روزها تروریسم الهام بخش یک تهدیدی اصلی به شمار می رود. همین چند روز پیش در فرانسه یک افغان بازداشت شد که تحت تأثیر تبلیغات داعش قرار گرفته بود.
یک مقام امنیتی فرانسه که نخواست نامش فاش شود به فرانس پرس گفته که داعش زمان در سوریه و عراق پایگاه ها و مرکز های داشت، اما به گفته او اکنون در آنجا از هم پاشیده و ضعیف شده است. مقام های فرانسوی این اظهارات را در 13 نوامبر به مناسبت 10 سالگرد حمله خونین پاریس که از سوی داعش انجام شده بود بیان کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش در 13 نوامبر سال 2015 بر یک سالن کنسرت در پاریس و در چند رستوران، کافه و یک استادیوم فوتبال اطراف آن حملات مسلحانه و انتحاری انجام داد. در آن حملات 130 تن کشته شدند. به گفته یک منبع امنیتی فرانسه، از زمانی که ابوبکر بغدادی رهبر داعش در سال 2019 در سوریه و سپس در سال 2022 ایمن الزواهری معاون رهبر القاعده در کابل کشته شدند، رهبری هر دو گروه تضعیف شده است. بر اساس گزارش‌ها، رهبر کنونی القاعده سیف العدل و رهبر دولت اسلامی یا داعش ابو حفص الهاشمی القریشی مانند رهبران پیشین خود الزواهری و بغدادی نام و شهرت ندارند. با گفته مقام‌های فرانسوی، این رهبران اکنون توانایی مدیریت درست گروه‌های خود را نیز ندارند. یک منبع امنیتی فرانسه درباره شمار کنونی افراد داعش نیز برخی آمار ارائه کرده است. با گفته آنان، در حال حاضر میان 1000 تا 1500 عضو داعش در سوریه فعالیت دارند. در افریقا شمار جنگجویان داعش بین 6 تا 7000 تن برآورد شده است. در گزارش درباره شمار احتمالی اعضای شبکه القاعده چیزی گفتن نشده است. همچنین به حملات و تهدیدهای داعش در آسیا از جمله افغانستان و ایران اشاره شده، اما مقام‌های فرانسوی گفتند که حکومت طالبان در برابر داعش مبارزه مؤثر انجام داده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماره از مالکان دواخانه ها، وارد کنندگان دوا و مسئولان مراکز صحی نگران هستند که توقف واردات دوا از پاکستان باعث کمبود و افزایش قیمت دوا در بازارهای افغانستان خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
پس از اعلام حکومت طالبان مبنی بر این که واردات دوا از پاکستان تا 3 ماه دیگر متوقف خواهد شد، شماری از مالکان دواخانه ها، وارد کنندگان دوا و مسئولان مراکز صحی از پیامدهای احتمالی این تصمیم ابراز نگرانی کردند. بانک حکومت طالبان هدف از این تصمیم را جلوگیری از واردات دواهای بی‌کیفیت عنوان کرده است، اما با باور شماری از این افراد، در شرایطی که بازار داخلی هنوز وابستگی شدید به واردات دوا از پاکستان دارد، این اقدام میتواند سبب کمبود دوا و افزایش قیمت‌ها در کشور شود. احمد شاه نصیرزاده، یکی از وارد کنندگان دوا، میگوید که با شرکت‌های پاکستانی قراردادهای دراز مدت دارد و توقف واردات دوا از این کشور آنان را با مشکلات جدی در این بخش روبرو خواهد ساخت. او روز پنجشنبه 13 نوامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
در افغانستان دوا تجارت با
تجارت دوای افغانستان با مشکلات روبرو خواهد شد، چون ما از دراز مدت با پاکستان تجارت داریم و واردات دوا معاملات مالی و قراردادهای بلند مدت با آنها داریم، پس با این مشکلات روبرو خواهیم شد.
در همین حال سید شبیر هاشمی، یکی از وارد کنندگان عمده دوا، حکومت طالبان می‌خواهد تا در زمینه فراهمسازی راه‌های بدیل سهولت‌های لازم را برای تاجران ایجاد کند.
در این ارتباط امین زمینه را برای ما فراهم بسازد که با آسان‌ترین طریقه و ساده‌ترین طریقه راه را برای ما اعلام کند، که راه های بندر عباس است، راه های کارگوی هوایی است، اجناس یخچالی داره، غیر یخچالی است، کپسول باب است، این چیزا کیفیت خود را دست نده.
یک مالک دواخانه در سرای شمالی شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید بیشتر دواهایی که در دواخانه‌اش به فروش میرسند از پاکستان وارد میشوند.
وابسته شدن پاکستان بسیار تفاوت آورده در نخواهی دوا. فعلا در بازار اگر 100 قلم دوا ارزان باشه، اما از پاکستان 15,000 قلم دوا میاید.
این وارد کنندگان دواهای پاکستانی و مالکان دواخانه میگویند که کیفیت این دواها بسته به شرکت‌های وارداتی متفاوت است. برخی از دواها کیفیت خوب دارند، در حالی که شمار دیگر از دواها کیفیت پایین تری دارند. شمار از مسئولان مراکز صحی نیز میگویند واردات دوا از کشورهای دیگر از جمله هند نمیتواند نیاز مردم افغانستان را به گونه کامل برآورده سازد. شکیب کارگر، مسئول یکی از شفاخانه‌های خصوصی در کابل، در گفتگو با رادیو آزادی افزود:
که دا با کیفیت وی که بی کیفیت وی،
اگر این دواها با کیفیت بودند یا بی کیفیت ما با آن ضرورت داشتیم. حالا از روزی که گذرگاه ترخم مسدود شده است، کمبود دوا پیدا شده است. روابط مرزی ما با تمام کشورها تقریبا مسدود است. دوای هندی که در کانتینر می آید ضرورت افغانستان را برآورده نمی سازد.
این در حال است که وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرده است که بر اساس هدایت معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء این حکومت از تاریخ 21 عقرب به مدت 3 ماه از دواهای وارداتی از پاکستان مسئول گرفته می شود و پس از آن واردات و مسئولگیری از این دواها متوقف خواهد شد. در اعلامیه که روز پنجشنبه 13 نوامبر در شبکه یکس وزارت مالیه طالبان منتشر شده آمده است که به تمام تاجران دوا که از پاکستان واردات دارند اطلاع داده می شود تا در مدت 3 ماه آینده معاملات تجارتیشان را تصفیه کرده و به گونه جدی از مسیرهای بدیل برای واردات استفاده کنند. بر بنیاد این اعلامیه تصمیم یاد شده به هدف جلوگیری از واردات دواهای بیکیفیت اتخاذ شده و تأکید شده است که در زمینه واردات دواهای با کیفیت از مسیرهای بدیل سهولت‌های بیشتری فراهم خواهد شد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشست با صنعتکاران و تاجران افغان با آنان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجارتیشان را با طرف پاکستانی پایان دهند. او در این نشست پاکستان را متهم کرد که از مسائل تجارتی برای اهداف سیاسی استفاده می کند و افزود که این اقدام باعث زیان تاجران افغان و پاکستانی شده است. به گفته او تا زمانی که اسلام آباد تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی را در هر شرایط مسدود نمی کند، روابط تجارتی میان دو کشور معلق خواهد ماند. قابل یادآوری است که پاکستان از بیش از یک ماه به این سو تمامی راه‌های عبور و مرور و تجارت با افغانستان را بسته است. این مسیرها در تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری‌ها در امتداد خط دیورند میان نیروهای دو طرف از سوی پاکستان مسدود شدند و تا کنون نیز بسته ماندند. در همین حال شماره از شهروندان کابل پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که مسدود ماندن راه‌های تجارتی با پاکستان سبب افزایش قیمت مواد اولیه از جمله دوا، مواد خوراکی و ساختمان